درنو لیدونکو سلامونه مې منې په دې هیله چې خپل کورنۍ سره روغ او رمټ اوسئ. زه سید ریاض ما خوښم چې یو ځل بیا تاسو ته د پوهې نننۍ مجله وړاندې کوم. په نننۍ مجله کې درته د تخنیک، روغتیا او چاپیریال اړوند په زړه پورې مطالب لرو. په دې هیله چې خبرونه راسره تر پایه تعقیب کړئ. د نورو ترڅنګ په خبرونه کې وینئ ولې اگزوسفیر د خپل شاوخوا ساحې په پرتله ډیر ګرم دی. د خاورو چینجو په مرسته د جوړې شوې سري ګټې او په لایبیریا کې به د وحشي حیواناتو د ژغورنې له هڅو هم خبر شو. خبرونه ته مو هرکلی کوم. د علم په پرمختګ سره د کائناتو په حقله د لا ډیرو څیړنو امکانات برابرېږي او په دې ډول انسانان د نورو ترڅنګ د ځمکې د کرې په حقله چې موږ او تاسو پکې ژوند کوو لا ډیر معلومات ترلاسه کوو. په تیره اونۍ کې مو درته رپورټ لرو چې د اروپا د فضانوردۍ اژانس د مشتري پر سپوږمیو د ژوند لټون په مخه د څیړنو لپاره یو ماموریت پیل کړی چې دغه پرواز به 8 کاله وخت ونیسي او په لټون کې وسیله به 600 میلیارده کیلومتره واټن ووهي. را به شو نننۍ موضوع ته چې ولې اگزوسفیر د خپلې شاوخوا ساحې په پرتله ډیر ګرم دی. اگزوسفیر د ځمکې کرې شاوخوا ته ویل کیږي او د اتموسفیر تر ټولو باندنی قشر دی. اگزوسفیر د ځمکې او نورو سیارو او ستورو ترمنځ فضا ده او د ناسا د تعریف پر اساس د سیارو ترمنځ د فضا برخه هم ده. اگزوسفیر د ځمکې د اتموسفیر 5 لایا یا پرده ده چې له ځمکې څخه له 400 نیولې تر 0 کیلومترو واټن کې پیلېږي. د دې د باندنۍ سرحد ښایي له ځمکې څخه څه نا څه 10,000 کیلومتره لرې وي. د ځمکې اتموسفیر د تودوخې بیلابیل قشرونه لري چې په دې ویډیو کې تاسو ته لنډر پیژنو.
ولې اگزوسفیر د شاوخوا فضایي ساحې څخه ډیر تود دی؟ د ځمکې اتموسفیر د تودوخې بیلابیل قشرونه لري. په تر ټولو ټیټ قشر تروپوسفیر کې د موسمونو پدیده رامنځته کیږي. څومره چې ارتفاع زیاتیږي همرا د تودوخې درجه ټیټیږي او تر -50 رسیږي. تر دې په پاسنی قشر استراتوفیر کې د لمر ماورا بنفشي ورانګي جذبيږي. له همدې کبله دلته د تودوخې درجه بیرته 0 درجو ته نږدې کیږي. میزوسفیر هغه قشر دی چې د فضایي ګرد زرو مخه پکې نیول کیږي. په پاسنی قشر کې د تودوخې تر ټولو ټیټه یا سړه -180 طبیعي درجه حاکمه ده. په پتروپوسفیر کې چیرې چې نړیوال فضایي مرکز دی د تودوخې درجه بیرته 1500 درجو ته رسیږي. د دې پر سر اگزوسفیر دی چې له فضا سره وصل کیږي. دلته د تودوخې درجه 0 ده. د امریکا د اپولو د ماموریت فزانه وردانو په 1972 میلادي کال کې لسپوږمۍ څخه د ځمکې او د هغه د اتموسفیر انځورونه په ماورا بنفشي رڼا اخیستلی وو. په انځورونو کې اگزوسفیر د یوې ښې ځلیدونکې پردې په توګه لیدل کیږي. د سوهو پلټون کې وسیله چې په اصل کې لمر څیړي کابو 50 کال وروسته یې وکولې شول وښیي چې زموږ د کورې تر ټولو باندنې اتموسفیر قشر تر هغه ډیر په فضا کې ورداخل دی چې لکه تر اوسه یې په اړه فکر کېده. دا د ځمکې تر 500 قطرونو پورې په فضا کې غځېدلې او تر سپوږمۍ ورواخه پورې رسیږي. خو دا څرنګه کېدای شي چې اگزوسفیر دې 0 درجې تود وي په داسې حال کې چې شاوخوا فضا کې -270 درجې تودوخه حاکمه وي؟ علت یې دا دی چې د تودوخې درجه د ذراتو په صورت پورې تړلې ده. څومره چې د هغوی د څرخېدو صورت لږ وي هومره یخ وي. که چیرې دغه ذرې چټک حرکت کوي نو د تودوخې درجه هم لوړیږي. اگزوسفیر تر ډیره د هایدروجن څخه چې له ټولو ذراتو سپک دی جوړ دی. په داسې حال کې چې د اتموسفیر لاندینی قشرونه درانه اچومونه او مالیکولونه لري چې د اگزوسفیر د هایدروجن د کوچنیو ذراتو په پرتله ورو حرکت کوي. دغه ذرات دومره چټک دي چې د ځمکې د جاذبې قوه هم پرې اغیز نشي لرلی. خو د یوه عادي ترمومیټر له لارې په اگزوسفیر کې 0 درجې نشي اندازه کیدلی. د ګازو کثافت دومره ټیټ دی چې د اندازه کولو وړ تودوخې د لیک لامل نه ګرځي. پر سپوږمۍ بیا پر هر 15 مکعب سانتی متر ساحه کې د هایدروجن یو اټوم موندل کیږي، یعنی کابو هیڅ نه.
د علم په پرمختګ سره طبابت هم ډیر پرمختګ کړی او د پخوا په پرتلا د ډیرو پیچلو ناروغیو د درملنې په برخه کې ډیرې اسانتیاوې رامنځته شوې. خو د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لا هم ډیری خلک د ځینو ناروغیو په هکله ډیر کم پوهاوی لري او یا نه غواړي چې د خپلې ناروغۍ موضوع له اړونده ډاکټر سره شریکه کړي. د بیلګې په ډول په افغانستان کې د تناسلي او جنسي ناروغیو د ستونزو په هکله خبرې کول یو تابو ګڼل کیږي. دغه توپیر بیا د نارینه او ښځو ترمنځ لا پسې جوتی. د ناروغیو د مخنیوي لپاره وقایه هم یوه له مهمو میتودونو شمیرل کیږي. مثلا یوازې د پاخه عمر لرونکي نارینه د اورولوژي ډاکټر ته مراجعه نه کوي، بلکې ځوانان نارینه هم کولای شي د بیزې د سرطان د معاینې لپاره د تناسلي ناروغیو ډاکټر ته مراجعه وکړي. یوه ډاکټر او فعال اوس هڅه کوي چې په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، یوټیوب او ټیکټاک کې هم ځوانانو ته په ساده ژبه معلومات وړاندې کړي. د نورو معلوماتو لپاره به د ډاکټرانو خبرو ته وکړو.
د نارینه او ښځو یعنی دواړو جنسونو ترمنځ توپیر په مختلفو ساحو کې شته، لکه د جنسي مسایلو او د حاملګۍ د مخنیوي په اړه پروزنه او زده کړه کې. په داسې حال کې چې ښځې د ښځو ډاکټر ته د 1415 کلن ترمنځ عمر کې ورتلل پیلوي، ځوان نارینه شاید د یورولوژي طبيب ان ونه پیژني، خو دغه ډاکټر د ناروغي په مخنیوي کې لالوکانو او نارینه سره ډېر مرسته کولای شي. ځینې له انټرنیټ څخه معلومات اخلي، خو د ښځو ډاکټر او بلاګر شلادیل سوای دا مرسته نه کوي.
ځینې خلک ډاډمن نه دي او کوم چا ته اړتیا لري چې باور پرې ولري او په ساده الفاظو ورته هر څه تشریح کولی شي، ځکه نو طبي ژبه په کار نه ده چې سخت لغتونه پکې شتون ولري. څو د کوم ځوان انسان پاملرنه جذب کړئ، دا هیڅ فایده نه لري.
دا غواړي چې ځوانانو ته په ټولنیزو رسنیو کې خطاب وکړي، یعنی انسټاګرام، ټیک ټاک او یوټیوب. نو ولې غواړي چې د خپل نوي کتاب په مرسته هم درس ورکړي؟ کتاب د پیغلوټو د بلاغت په حق لدی. د خپل لور سره دا غواړي چې هر څومره ډیر پښتون ته ځواب ورکړي، دغه څالو خان ته هم ګټه لرلای شي.
اصلا ټول تلک معلومات ورکول کیږي. هلکان د نجونو پرتله لالګ معلومات منتلی شي. لبد امرغه هلکان په انټرنیټ کې ډیر څلولي او په پای کې لوڅ فلمونه هم ګوري. بیا فکر کوي چې د جنسي عمل په حق لري اړتیا یو څه زده کړی وي، خو موږ پوهیږو چې حالت خودل شوی شایان له حقیقت څخه څومره لري.
دا غت څه د سوالونو بایس ګرځي، خو په داسې حال کې چې د شوزو ډاکټر ته ورته نجونو تعجبي. هلکان ډیر وخت نه پوهیږي چې ولې باید د یورولوژي ډاکټر ته ورسي. خو ډاکټر کریستیان رات وایي چې ځوان نارینه شای ورسره دی همسي. دوی د خبر وختونه ورکوي چې سوال وکاند د پښتون د زویدو فرصت ولري. دوی شونځي ته هم ورځي. البته د ډیرو پښتون ترڅنګ ډیر خندونه هم ستا. دوی فکر کوي چې هر څه په زړو نارینه وو د پروتستات او لوی کلمی پر معایناتو راڅرخي، چې ډاکټر یې په خپلو ګوتو سره هم معاینه کوي. ډیر کلیشایي افکار شتون لري چې دوی یې خراب او له شرمه ډک کارونه بولي. دوی له ځان سره فکر کوي چې څه به وشي که یورولوژي ډاکټر ته ورشم. په حقیقت کې لومړی خبرې کېږي، بیا شایي د الټراساوند عادي معاینه وسي. څوک چې نه ډارېږي په دې پوهېږي هم، خو د انتظار خونې ډکېږي. کله چې پرسنل کې د فوټبال کوم لوبغاړی د خوسیه سرطان ولري، دانیلو والنتا هم دغه مرز درلودي.
تمان سړی اول خپل ځان معاینه کوي، فکر کوي چې دا به عادي وي کنه. او بیا نو خپل د یورولوژي طبيب ته ولاړم.
ډاکټر راتس وايي چې هر کله معاینه ته اړتیا هم نه وي، خو د خپل بدن د معاینې طرز د کول شایي ګټه ولري.
کله چې لاس د سوک په شکل کلک او ازلې لمس کړی، نو پوهیږي چې عادي بایزیت سره ډول وی. یو څه کلک مرتجه خو پسته هم وی. دا څه کلک باید نه وی، لکه د سپیشته یا د ګوتی اخري بند چې راوتل او کلک دی. دا یو نه شته چې باید فوراً ډاکټر ته ورشي او معاینه هم وکړي.
سربیره پر دې د یورولوژي ډاکټران د ایچ پی وی واکسین هم لري چې ځوانو هلوکانو جنونو ته توصیه کیږي. هغه سړی د سرطان پرونکو ویروس څخه ژغوري. د ناروغي په مخنیوي کې لشرم څخه پرته زده کړه او روزنه دواړو جنسونو ته ګټه لري.
ښه به دا وي چې داسې کلتور رامنځته کړو چې د جنسي چارو پوهاوی پکې د هلکانو او نارینه وو لپاره عادي وي. دا د ستونزو یوه ساحه ده. موږ باید د جنسي چارو په حق له خبرې عادي وبولو. نارینه او هلکان نه یوازې دا چې خپله وظیفه باید ادا کړي، بلکې دوی باید ډیر سزده او ورباندې پوه هم شي.
د سوالونو درلودل عادي خبره ده په چیرې د بلوغت په وخت کې، او ځوابونه هم ورتسته، خو تابو یا امنیتونه هیڅ چاته ګټه نه رسیږي.
افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د ډیری خلکو د ژوندانه دارومدار په کرکیله ولاړ دی. تابن بزګران هڅه کوي چې د ښه حاصل د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې وکړي. په وروستیو کې د طبي سرې پر ځای کیمیاوي سره کارول کیږي چې چاپیریال ته ځینې زیانونه هم اړوي، خو طبیعت کولی شي په خپله سره جوړ کړي. د چینجو په کارولو سره د سرې جوړولو په پروسه کې د خاورې چینجي ارګانیک کثافات له غذایي موادو په غني خاوره بدلوي. دا چاپیریال دوسته بدل کېدای شي له هغو بزګرانو سره مرسته وکړي چې غواړي پایداري کرهنې ته مخه کړي. راځئ چې دا پروسه له نږدې وینو.
د بالکرسنګ کورنۍ له څو نسلونو راهیسې د هند په اتر پردیش ایالت کې پر خپل دیش هکتار ځمکه غنم، شولې او غني کړي. په 1980 میلادي کال کې د هند تش په نامه زرغون انقلاب له لارې هیواد ته د ډېر حاصل ورکوونکو محصولاتو قسمونه راوړل شول. له هغه وخت راهیسې بزګران مخ پر زیاتېدونکي توګه پر کیمیاوي سرې تکیه کوي، څو لازمه کې ډېره ګټه پورته کړي. دا سنکر باندې لدې مستثنا نه وي، خو په دې ورستیو کلونو کې هغه د دې څرګندې نه خولې دلې چې خاورای ډېر خراب حالت ته رسیدلې ده.
د وخت په تیریدو سره سرو لازمه کې رطوبات اخستې او وچکړې ده. ورځ تر بلې حاصل خیزي کمیږي او په هر موسم کې ډېر اوبو ته اړتیا لري. موږ چې څومره ډېر سره کارو همره د اوبو اړتیا ډېریږي.
څنګه چې د دې شیطانۍ څرخ ماتولو ته ژمن دی، د سرې پیوې نګلې پرتې فابریکه کې په ورکشاپ کې ګډون وکړ.
ورمی کمپوستنګ یو بیولوژیکي پروسه ده چې د لبنیاتو او فصلونو پاتشونی پکې د خاورو چینجیو د خوراک په توګه کارول کیږي.
ڈیکمپوز کرانا ہے
دا خاور چنجی پا بیولوژیکی توگا تجزیه ورتو کی خوری او ہضموی
انجیسٹ کرتا ہے کھاتا ہے دین اس کے گٹس
دا دی چنجی پا کلمو کی زنی زنگری میکروب او انزیمو نستا او پی ایچ دا سی دی چی خارجی دن کی غایتا موادو تے ورمی کمپوز ویل کی جی
ایٹا ہی ورمی کمپوز کا نام دیا جاتا ہے
یعنی یادو و پردی کار کبھی چی کرنے تا دا خاور چنجیو دا گٹو پاڑا تبلیغو کری دا چینجی لوګ دی مودی راهیسی طرز مکه لاندې نړۍ د ساخستو انجینران بلل کیږي او د خاورې په ایکوسیستم کې مهم رول لوبوي. د دې چینجی یو غایته مواد یو لړ مهم مغذي مواد لري چې نباتات ورته اړتیا لري، لکه نایتروجن، فاسفورس او پوتاسیم.
جہاں کہیں پہ بھی اورګانیک
ورمی کمپوست زکه شدې چې خاور نرموي
کیونکه ایک فرایبل
پدې توګه د رطوبت ساتلو ورته تا د وخت په تیریدو سره وده ورکوي.
پراتیک بجاز له هغه متشبسینو څخه دی چې یعنی یادو وا ورمی کمپوستنګ کارولو ته جلب کړای دی.
تل می له طبیعت سره مینه درلودله. په ماشوم توپ کې به مې د خاور له چنجو سره ساتیری کوله، خو هیڅکله مې تصور نه وکړای چې دا به زما کاروبار شي.
پراتیک خپل کاروبار دی او مقصد سره پیل کړ چې کیمیاوي سرو ته یو مناسب حریف رامنځته کړي چې د هند په بازار کې د ورمی کمپوست تر ډیرو برانډونو د بیو په مقابل کې بیې نیمایي.
یو نیم کال مې د سمې پروسې موندلو لپاره تجربه وکړې. مختلف تخنیکونه مې وازمایل چې د ورمی کمپوستنګ په برخه کې ستونزو ته ځواب وایو. دا چې څنګه ورمی کمپوست د باران د اوبو او د دې له زیان رسوونکو اغیز ساتلی شو، د پوښتنو ته مې خپل ځوابونه ولټول.
پراتیک نور بزګران روزی او مرسته ورسره کوي چې دا پروسه پیل او وکاروي. هغه تر اوسه تر زرو زیاتو کاروانګرو ته ورکشاپونه جوړ کړي دي. له دوی څخه یو منپریت سنگ دی چې په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د غنی په خپل کاروانده کې د کیمیاوي سرې بدیل وکاروي.
حقیقت دا دی چې اوس مخالګ رښخندوي. وګوی ګوري چې موږ ټول ورځ تر زنګنو په سر او کوټ ککړی یو. موږ د خلکو پروا نه کوو او پر پایلو تمرکز کوو چې څنګه خپل غنم، ډوډۍ، دالونه او وریجی د کیمیاوي موادو پاکولای سو
پیور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں.
د دې سیمې بازګران اوس پر دې پوهیدلې چې اړتیا شته خپل ځمکه له هغو ځانونو وساتي چې کیمیاوي مواد ورته رسوي. دوی باور دي چې د ورمی کمپوست لاره به د دوی د کاروندو حاصل خیزی تضمین شي او په عین حال کې دوی د اوبو زیرمې سپموي او د خلکو بشقابونو ته صحیح محصولات رسوي.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د وحشي ژوو او مرغانو ناقانونه ښکار یو لږدي ستونزه ده. په افغانستان کې که څه هم د وحشي ژوو په غیر قانوني ښکار د بندیز خبره کیږي، خو تل داسې رپورټونه ورکول کیږي چې د دغې لړۍ تم کیدل نه ترسره کیږي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د پخوانیو حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې ځینو پخوانیو چارواکو ادعا وکړه چې ځینو بهرنیانو ته د مرغانو او حیواناتو د ښکار جواز ورکړل شوی دی. خو ولاړ بشو لایبیریا ته، چیرې چې د وحشي حیواناتو د ژغورنې هڅه کیږي. یوه لسیزه پخوا لایبیریا د وحشي ژوو پر غوښو بندیز وضع کړ. لږ وروسته د مونرویا په څنډه کې د وحشي حیواناتو یوه حفاظتي سیمه رامنځته شوه. هلته فعال د حیواناتو ساتونکي بیلابیل ډوله ژوي ژغوري، پالنې کوي او په طبیعي سیمو کې بیرته خوشي کوي. پخوانیو ښکاریانو او د غوښو پلورونکو ته ټریننګونه او روزنیز پروګرامونه هم دلته جوړیږي.
دغه کوچنی تمسان یک مرغه ده. هغه درې نیمه میاشتې پخوا وژغورل سو. اوس ابیان بوربر هغه بیرته طبیعي ژوند ته ورسنوي. نوموړی د وحشي ژوو په برخه کې د لایبیریا د لومړني ساتل شوي سیمې مدیر دی. تر دې کار مخکې ده هم تمساګان ته د غوښو د سرچینې په سترګه کتل. اوس یې په سلګونو ژوي خپلو طبیعي د ژوند ساحو ته ورخوش کړي دي.
کله چې را لویدم د نورو لایبریانو په څیر مې د وحشي ژوو د غوښ خوراک خپل دود او ورانه بلله. خو مکتب ته پتلو او د ژوو د ساتنې ورسره د عملی کار په زده کړي او کولو سره اوس هر څه بدل ښکاري. په اوسني حالت کې زه خلک بدلون ته هڅوم. او په ځایي ټولنو، ښوونځیو او حتی او کلی کې بدلون راولم چې ډیر ژوي ورڅخه راټولو.
د لایبریا ځنګلونه، منګرو ونې او سندونه د ډیری بیولوژیکي تنوع لرونکي سیمې دي چې په سلګونو د مرغانو تای لرونکي حیواناتو، خزندو او بوټو ډولونو لري. یو څو کاله پخوا لایبریا داسې قانون تصویب کړ چې د وحشي ژوو د غوښې خرڅلاو او مصرف بند کړ. هدف بیولوژیکي تنوع ساتل او د ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی دی. دا چې د لایبریا د وګړو اویا سلنه د ګڼو ځنګلونو په شاوخوا کې ژوند کوي، نو د وحشي ژوو د غوښې ډیر محبوبیت درلود. تر ټولو زیات ښکار کېدونکي ژوي پانګولین ول د بیزو د ځینو ډولونو سره. کم فورت دیویس د شلو کلون راهیسې د مونرویا په بازارونو کې د وحشي ژوو غوښې پلورلې، خو نن سبا هغه د هیواد د وحشي ژوو او بیولوژیکي تنوع له شتون څخه دفاع کوي.
موږ له ښځو او نورو کسانو سره د ښکار د غوښو د تجارت بندولو په حق لږیږو. که موږ لایبریایان دوام ورکړو، نو ځنګلونه به مو خالی سي چې موږ ته کومه ګټه نه لري.
د وحشي ژوو او طبیعت نړیوال صندوق په خبره، لایبریایانو پخوا 15% د پروټین اړتیاوي د وحشي ژوو له غوښو پوره کوله. هغه به اکثرا په ځایي مارکیټونو کې خرڅېدل چې ډیری خلک ورڅخه خواړه رانیسي. ایتا نیمیا هم ډیر کلونه دغه سی غوښه پلورلې، خو له کمفورت سره تر کار کولو وروسته د کبان پلور ته مخه کړه چې دا او کورنۍ اوس ورڅخه ګټه اخلي.
ځکه چې د وحشي ژوو د غوښې خرڅلاو ډیر خطر هم لاره او موږ به اوږده مزلونه کول چې پیدا یې کړو. زه اوس هم تازه او هم وچ کبان پلورم او موږ اوږده مزلونه نور نه کوو. زه حتی خپل ماشومان او لمسیان لیږلی شم چې د کبانو خرڅلاو کې مرسته وکړي.
داسې ښکاري چې د کمفورت دیویس هلې ځلې ورزیدې. اوس د ټول هیواد په کچه په ځایي بازارونو کې د وحشي ژوو د غوښې د عرضې په هکله څېړنه سوې ده. پایله دا ده چې د یو کال په ترڅ کې دغه عرضه 50% راکمه سوې ده، خو د داسې مثبتو پایلو سره سره هم ننګونې شتون لري.
دغه مارکیټ نور د وحشي ژوو غوښه نه پلوري، خو مارکیټونه ډیر دي. په لایبریا کې په سلګونه او زرګونه مارکیټونه شته. دا چې لایبریایان د وحشي ژوو غوښې ته اړمند دي، نو تغییر به وخت ونیسي.
هر ډول بدلون وخت نیسي، خو په هوای نیمه بریا ده. هر نوع کمش دغه د انقراض له خطر سره مخامخ جو لکه دونو دغه پنګولین او بشمیر نورو انواو ته د ژوندۍ پات کېدو چانس ورکوي.
هر هیواد خپل دودیز خواړه لري او تل د دغه دود د ژوندۍ ساتلو هڅه کوي. په فرانسه کې ځنې ځوان نانوایان د خپل هیواد د ډوډۍ د بیرته رواجولو غوښتنه کوي. دغه نانوایان د خپلو نیکګانو په څیر داشونه په لرګیو ګرموي او د دغې ډوډۍ د خمیر لپاره یوازې اوړه، مالګه او د څا اوبه کاروي. په پاریس کې ماکسیم بوسی یوه کوچنۍ ارګانیکه بیکری لري. یو کال مخکې له هغه ته د یوه افراطي ارګانیک نانوای په سترګه کتل کېدل، خو د انرژۍ لوړې بیې ته په کتو سره اوس حالت بدل شوی دی. دا ځکه چې د حکومت پر ملاتړ سربیره د نانوایانو د داشونو د ګرمولو لپاره د انرژۍ بیه 40% لوړه شوې ده. راځئ د فرانسې ځنې مشهورې ډوډۍ درو پیژنو.
فرانسویان د ډوډۍ د پخولو په هنر کې ډیر مخته دي، که هغه ساده او که شګلات لرونکي کروسان وي او یا هم د باګټ ډوډۍ، خو بوسی بیا د ټول ردوي او هغه پیچلی بولي. علاوه پر دې په هغو کې کیمیاوي اضافي مواد هم ګډ وي. په خبره یې د هغه له داشه چې سره وزي هغه اصلي وي.
ما هغه مخکې راوایستله کنه نو وچیږي.
په فرانسه کې اصلي تروه ډوډۍ نوره کمیابه ده. د بوسی په خبره خو بیا هم هغه خوندوره ده او حساسیت نه رامنځته کوي، خو هغه نور څه غواړي. د نوموړي په شان نانوایان غواړي له طبیعت او هر هغه چا سره چې کار کوي په همغږي سره ژوندانه ته راستون سي.
ډیری وخت بیلابیل مسلکي کارګران یو له بل سره نږدې اړیکې لري، خو زه هغه ژرنده پیژنم چې دغه غنم اوړه کوي او هغه بزګران پیژنم چې دغه غنم کری. دا مهمه ده چې له انسانان سره اړیکې له سره پیل سي. موږ غواړو اصلیت ته ور وګرځو او دا کار موږ ته قوت را بخشي.
دلته په پاریس کې د ماکسیم بوسی په څیر نانوایان له نوې دي، خو له پلازمینې څخه بهر داسې نانوایان شته چې خپل مسلک تقریبا په حرفوي او خودکفا ډول پر مخ بیایي. بنیامین پلیتر د خپل ډوډۍ لپاره غنم هم خپله کری. هغه نه یوازې دا چې کروندګر دی، بلکې په خپل شخصي ژرنده کې وړه هم میده کوي. په اصطلاح پخواني نانوایان په فرانسه کې له شاوخوا 15,000 نانوایانو څخه یو کوچنی اقلیت دی، خو د هغوی زاړه میتودونه مخ پر زیاتېدونکي ډول بیرته رواج کیږي.
دلته دغه دواړه ماشینونه ډبرینې ژرندې دي. دلته اوړه په یوه ځانګړې پروسه کې میده کیږي. په صنعتي ژرندې کې باید اوړه 12,000 د ژرندې له سلندر څخه تیر سي. خو دغه تولید ډېر ساده دی او په بشپړ ډول پخوانی دی.
پخوانی او حیاتی دا د پخوانی نانوایی فلسفه ده. له همدې کبله بوسی خپل دکان په ورځ کې یوازې د 4 ساعتو لپاره پرانیزي. له شاوخوا سیمو څخه مشتریان کنجکاوه دي. هغوی دغه ډول مفکوره هیجانی بولي. او ډوډۍ؟
وا وا ډېر خوند کوي.
خو دغه پخوانی نانوای بشتمن نسی. د هغه په خبره مشکل نسته، هغه د خپل مسلک او ژوند څخه ډیر راضی دی.
په افغانستان کې اوس هم په ډیری سیمو کې په دودیز ډول په تنورونو کې ډوډۍ پخی، خو د دې ترڅنګ په ښارونو کې نانوایان هم شته او هلته هم لکه ازبکي، روغنی او د وچې ډوډۍ نور ډولونه چمتو کیږي. ترنو لیدونکو، زموږ د پوهې نننۍ مجله هم دومره وه. تر دې دمه مو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د نورو تازه سیاسي، علمي او په زړه پورې مطالبو د لیدو لپاره د دویچه وله پښتو انټرنیټ پاڼې، فیسبوک، یوټیوب او انسټاګرام ته سر ورکړئ. تر بیا پورې روغتیا او پخیم په برخه شئ.
کله چې تاسو اول ځل دلته راغلی سم زده کړ بیرته لاړی افغانستان کې څه وکړ؟
اصل په افغانستان کې دغه تخنیک د هوانوردی بیخی موجود نه و.
د لومړنی آی بی ام کمپیوټر راتک په افغانستان کې او تاسو کارپ کې په دې اړه څه معلومات مونږ ترکه؟
آی بی ام چې د امریکا انټرنیشنل بزنس مشینز دوی په هندستان کې فعالیتونه لرل.
په افغانستان کې د هوایي چلند بنسټ څنګه کې خودل شو او لومړنی کمپیوټر څه وخت او څنګه د هیواد راغی؟ د افغانستان د هوایي چلند یو لومړنی انجینر عبدالمتین کاکر سره مرکه.
درنو لیدونکو سلامونه ونیکي هيله، زه داود صدیقیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. نن لیو داسې افغان سره مرکه لرم چې ډیر پخوا، یعنی د افغانستان د پخوانی پاچا ظاهر خان په وخت کې امریکې ته راغلی. دلته یې د انجینرۍ او په ځانګړې توګه د ټکنالوژۍ او کمپیوټر په برخو کې زده کړې کړي. لاغه پاس بیرته افغانستان ته تللی، هلته یې کار کړی او بیا وروسته د نورو میلیونونو افغانانو په څیر له هیواده بهر کډوالۍ ته اړ شوی دی. نن غواړم د ده د ژوند ځینې په زړه پورې خاطرات د دل ژبې واورم. هیله ده دا خبرونه مو هم خوښه سي او تر پایه راسره پاتې سي.
انجینیر عبدالمتین کاکړ په لومړي ځل 1955 میلادي کال کې امریکې ته د تحصیل لپاره راغلی او دلته یې د هوایي چلند تخنیک برخه کې له زده کړو وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوی او هلته یې په بیلابیلو تخنیکي برخو کې دندې ترسره کړې. خاغلی کاکړ په افغانستان کې د هوایي چلند صنعت له بنسټ ایښودونکو انجینرانو څخه دی او ترڅنګ په افغانستان کې د آی بی ایم شرکت د لومړني کمپیوټر له راتګ وروسته په دغه برخه کې هم خورا ګټور کارونه ترسره کړي دي. انجینر عبدالمتین کاکړ خپل د ژوند په اړه یو کتاب لیکلی چې زما د ژوند او هیواد لوړې او ژورې نومیږي. په دغه کتاب کې ښاغلی کاکړ د شخصي خاطراتو ترڅنګ په افغانستان کې د شلمې پیړۍ له پیل څخه تر اوسه د ځینو تاریخي پیښو یادونه هم شوې ده. نن دلته په ویرجینیا ایالت کې د ښاغلی کاکړ کورنۍ او دوستانو د ژوند د لاسته راوړنو، د لمانځلو او د کتاب د معرفي په خاطر دا غونډه رابللې ده.
د کتاب اصل هدف دا نه دی چې زه په دې پیسې جوړې کوم یا مشهور شم او یا مې خلک وپیژني، بلکې ما ځان سره فکر وکړو زه د خدای نه راضی یم چې خدای پاک ما ته اوږد عمر راکړي او په خپل ژوند کې ما غوښته زما د ژوند او زما د هیواد لوړې ژورې ولیکم.
ما کتاب کاکړ سره مطالعه کردم، خواندم، بسیار دلچسپ است. بسیار چیزها رو نفرام میده، کسایی که با اطراف زندگی نکرده بودن و قریجات دور زندگی نکرده بودن، زندگی سخت ندیده بودن، کاکر سب هر صفحه که مشتا کردن آزم مشناسه، بیف آمان ترک میکن. در افغانستان چقدر مردم در گذشته ها با چی زحمات تانسته بودن که دست بخوانه افته بکشاده و کاکر سب ما فکر کنم که از یک مثال بسیار برجسته است، بسیار مثال خوب است. وقتی کتابش رو مطالعه میکنید که تانستن در دو شرایط در کدام قسمت کشورهای دیگه نبود که کمپیوتر درس آمده.
کاکر صاحب لو وخت نمو ډیره مننه. کور مو ودان.
تاسو نه مننه دا او جانا. چې راغلی او زمونږ په دا کتاب معرفت ورځې کې ګډون وکړه. زه ستاسو خدمت کې
هیله کوم. اول خو دې ستاسو د خاطرات د کتاب د چاپېدو مبارکي وایم.
ډېره مننه کوم تاسو نه ستاسو راتګ نه.
سلامت اوسئ. چیرته مو ژوند کړی او لومړنۍ زده کړې مو چیرته کړې دي په افغانستان کې؟
کیسه خو ډېره اوږده ده، لکه څنګه چې وایي چې زما د ژوند او هیواد لوړې او ژورې، دغه ما په دې کتاب کې نغښتي دي. او زما ژوند په اطراف کې، په کلي کې، د ننګرهار په د بیسودو په ولسوالۍ کې، یو بانډې کلی کې شروع شوی دی. او ابتدایي لومړنۍ زده کړې مې هم عملته کړې دي، د شپږم ټولګي پورې.
ډېر ښه. او بیا وروسته
بیا د هغه ځای نه چون په ننګرهار کې، خاصتا په دغه ولسوالۍ د بیسودو کې، دا نو د ډېر تازه د دوم عمومي جګړې دوران دی چې زه په ښوونځي کې وم. او وخت چې خلاص شوم نو یو څه ټال نه وروسته ما وکړه شو کابل ته راشم، د لیلې په مکتب کې ښوونځي کې په اووم ټولګي کې شامل شم. دا 1950 کال و.
امریکا ته د راتګ د سکالرشپ وایم یا د تحصیل لپاره د راتګ مسله له کوم ځای رامنځته سوه؟ تاسو څنګه د برخې ته غوره سوئ؟ دا کیسه که راته لږ وکړئ.
دا کیسه هم ډېره اوږده ده. وخت چې زه د تخنیک مکتب نه فارغېدم، نو هغه وخت کې د تخنیک مکتب ته تخنیک عالی ویلې.
اګه ته دولسم ټولګي پورې به د تخنیک مکتب البته تاسو رښتیا وایلا. ډېر ښه.
نو دلته مونږه تربیه کېدو یا مونږ ته زده کړې ټولې د تخنیک او صنعت، تخنیکی صنعت کې روزل کېدو. زمونږه معلمان ټول امریکایانو او درس هم په انګلیسي ژبه ویلي.
جالبه.
دا ډېر مونږ د پاره ډیر ځاله بابا او ډیر دغه وا.
د امریکا بورس هم څنګه واخست؟
د امریکا بورس خو زما حق وو چې د مکتب نه ځول لوبره خلاص شم. هغه وخت کې امریکایانو د هر څوک بچې د تولسم سم نه ول لوبره د دې مکتب نه فارغې ده هغه ته بورس ورکو. لکه زما بعد طالب باندې چې دا وخت کې داوود خان سید اعظم او سفر بری شروع شو د پاکستان سره د مناسبات سیاست لکه جالي شو. دا زما بورس وسوځید. زه ویوډم په هوای بلکی هوای چلان کې د مامور پیس مقرر شوم. حالته بیا یو کال دوه کال مې علي زلې وکړې. د هغه ځنه بیا ځه امریکا بورس ما درا کړ. دا دغه نن اسو هته 50 کم کال وو چې زه امریکا ته اول ځل لپاره راغلم. او دلته مې دا ونه ورده او دا وایي چلن بعضی تخنیکی مسائل لکه ټیلی کمیونیکیشنز او دا ایئر نیویګیشن فیسیلیټیز دا زده کړو. بیرته لاړم.
بیرته افغانستان ته لاړم.
بیا یو وخت کې بورس بل ماته بیا سر شو چې دیو څوک اسو نه امتحان واخستاس بوینه چې یو پکې خوخ کی هغه زو
ماشاالله.
ما وکړ شو چې بیا راشم په 1900 آتش پیتم کال کې 64 څلوش پیته کال کې بیا راغلم امریکا ته. بیا مې نو لوړې ځکړې په الکتریکل الکترونیکس انجینری. بیا وروسته مې تخصص هم په ټیلی کمیونیکیشن کې.
ډېر ښه. راځم دې ته چې کله چې تاسو اول ځل دلته راغلی سم زده کړ بیرته لاړې افغانستان کې څه وکړه؟
او زه چې بیرته لاړم نو همدغه رشته کې اصل په افغانستان کې دغه تخنیک یا انډستری د هوانوردی بیخی موجود نه و. مونږ هغه اولین انجینرانو یا خلکو چې دغه انډستری یا دغه تخنیک مونږ په پښو ودرو. او هغه وخت دې اندازه پورې و چې خلک به چې خارج ته تله نو تله به پاکستان ته، ان کراچۍ نه به پروازونه و. افغانستان کې هوا ملکی هوانوردی هوایي چلن موجود نه و. مونږ د دغه تخنیک یا د دغه انډستری د پیشته زمونږ و. زه وم پایسته سر انجینیر چې مونږ به دا ټول افغانستان کې د هوایي میدانونه د کابل، قندهار، هرات، مزار او کندوز او جلال آباد او نور واړه لکه شیخنان او دروازه او کوم کوم ځایونو کې مونږ لاړو. هوایي ډګرونه هم جوړ کړو، مخابرې هم پکې نصب کړې، هوایي پروازونه شروع شو او خارج ته هم پروازونه شروع شول. اول پروازونه د اجار او انتقال و چې پخوا دا کار نه کېده.
ماشاءالله د لومړني آی بی ایم کمپیوټر راتګ په افغانستان کې او ستاسو کارپ کې په دې اړه څه معلومات مونږ ترا کې؟
آی بی ایم چې د امریکا انټرنیشنل بزنس مشینز، دوی په هندوستان کې فعالیتونه لرل. مونږ وکړه شو چې دوی دعوت کړو افغانستان ته، زمينه ورته مساعده شو. هغه ډله چې دوی سره مونږ کار شروع کړو یو زوبه چې یو امتحان او دیو دغه اپټیټیوډ ټیسټ پاس اس باندې زه دلته قبول کړم، نه یوازې د انجینر پیس بلکې وروسته د مینیجر پیس باندې. دغه مین فریم کمپیوټرونه چې هغه وخت کې یو لوی سالون کې ګیله زیدل، دلته مونږ نصب کړو د دې پروګرامونه او سیستمونو جوړول. حتی د متقاعدینو دپاره مونږ په کمپیوټر چیکونه لیکل، دا سیستم مونږ عیار کړ. او زه دې کې پیشتاز وم، دا کار مونږ وکړ او د ډېرو خلکو زړونه هم لاسته راوړه. او ملک ته مونږ یو ویاړ و چې دغه وکړو، دا خدمت وکړو.
ستاسو په کتاب کې جالبه قصه ده چې کله چې رژیم بدل شو، د اوټخان رژیم نسکور شو، کمونستان راغله، د کمپیوټر نه د تاسو نه تقاضا شوې وه چې په ځینو خاصو برخو کې باید کار واخیستل شي. که یو قصه راته وکړي، یو خاطره هم په دې اړه هلته لیکلې ده، که یو څه برخې موږ دلته هم ووایي.
ترخه خاطره دا وه چې ځینې د دغه تحول خلک چا چې دا تحول راوسته یا دا خلق ما پیژندل بازه چا کتاب کې منومون هم لیکلی دي. او نو دوی ما ته غاخ چې کاوه چې کچیر ته مونږه قدرت ته ورسېدو نو حواله شی به چې کوو ته به دې کار کړ او نه به دې کمپیوټر یې. همداسې اوسه لاړه زه وغوښتم پس هغې نه چې دی قدرت ته ورسېده چې هغه کمپیوټر دی نو بند کا او زنو. نو ما ورته وویل چې دا خو یو زه نه یم، زه به لاړ شم، خو دا ډېر مشتریان لري، ډېر خلکو ته خدمت مونږ کوو. تقریبا 100 نفره فنی مامورین انجینران زه لرم، او دا زه څنګه بند کړم؟ تاسو یې بندوئ، بند کړئ، زه خو نشم بدول. بیا ما یو لاره پیدا کړه چې د بل چینل نه دا مې د دې لپاره چې د بینر لاندې شي په یو دولتي شکل باندې بیرته راوسته. او ما وکړه شو چې دا دوام وکړي. بیا بل ته اول راغی چې روسان راغله. روسان چې راغله زمينه یو څه مساعده شوه چې مونږه دا تخنیک په پښو ودره وړاندې بوته، اگر چې محدودیتونه ډېر وو. او بالاخره سید اعظم دغه وخت چې سلطان علي کشمان و د زما موقف کړم.
څه وشو چې تاسو وطن پریښودل؟
خو زما کار چې کمپیوټر وو تقریبا په پخو و درې د باندې کمپیوټر واخیستا نو پاست هغه نه زه متهم په دیو ما چې دی پښتون دی او دی یوازې پښتنو ته د کمپیوټر درس ورکي حال دا چې داسې نه وو بیا نو لکه ټول خلک چې د فشار لاندې وو او دوی خو هغه چا چې غرب کې تحصیلات کړي دي هغه یې په کار نه وو دوی یو اصطلاح په کار اچوله چې هغه ویلې دوی ته قابل د تجدید تربیې نه دي یعنې په دې نوې ایډیالوژي کې نو مونږ دغه لاندې وو ضربې لاندې وو خو ما وکړی شو چې به ملال متحد کې ځان ته یو تخنیکي کار پیدا کړم او د یو ډیوټي د کابل یو این په کومک سره چې زما رزومې سی وی ولېږله نیویارک ته ملال متحد ته هغې ما ته په افریقا کې یو کار راکړ د کمپیوټر په رشته کې نو ما فکر وکړ چې کمپیوټر افغانستان کې اوس په کار نه دی نو اقلن زه خو کمپیوټر چلولی شم په افریقا کې د ملل متحد بیرغ لاندې
له افغانستانه وتی څو ملکونو کې کار وکړ څه وخت خبر راورسېده بیرته امریکې ته د مهاجرت د ژوند
په 1980 کال کې زه د افغانستان نه لاړم غربي افریقا ته یو ملک دی سیرالیون فری ټاون هلته ما کار شروع کړ تقریبا 15 کاله مې هلته کار وکړ بیا د هغې ځنه تبدیل شوم لاړم په لوساکا زامبیا شرقي افریقا کې درې کاله مې هلته کار وکړ او په 1990 کال کې زه راغلم امریکې ته د هغې نه مخکې تقریبا په 1989 کال کې زه افغانستان ته لاړم چا روسان د افغانستان نه په وتلو ملګوندې ما ته بیرته زیوي چې زه خپل وطن کار وکړم که ملال متحد کې کار کوم نو وطن ته به زه هم راځم هلته مې چې ولیدو د رژیم د ډاکټر نجیب او د نوي مجاهدین دیو جنگ دا کړی او دا غیرسې ارزو وا چې دا به چپکی او اسلامي حکومت به جوړ کړي او دا به کې هغه وکړي لکن دواړو طرفه جنگ شروع و زه بیرته راغلم نو جرمني کې مې اسایلم ورک او دا هغه په اساس باندې زه امریکا کې قبول شوم بیا دلته راغلم
په کوم کلو کې چې اول ځل درس امریکې ته راغلې بیرته افغانستان ته لاړې په وخت کې د خصوصا د ظاهر شاه په وخت کې افغانستان څنګه و د پرمختګ لپاره د نورو ملکونو په پرتله
افغانستان کله څنګه چې ما تاسو ته ویلې ما په ونه وردی وایي چلان کې کار کاوه او وایي چلان په افغانستان کې په هغه ابتدایي مراحل کې وو چې دا غیر مخکې پروازونه دا الوتنې نورو ملکونو ته نه وې دغه مونږ وو چې میدانونه جوړ کړل هوایي دغه هم جوړ کړل هغه ابتدایي ورو مونږ پیشتازه وو
ډېر ښه یعنې که د ایران له هندوستان پاکستان د دې ملکونو سره یې مقایسه کړو هغه وخت افغانستان څنګه هیواد وو
افغانستان ډېر بیرته پاتې هیواد وو لکن شوق و ذوق او ملک ترقی ته ټول ملا تړلې وه خصوصا د داود خان په خپله ډېر کار وکړ افغانستان ته او نوردي په پښو ودروله مکتبونه پوهنتونونه دا ټول واغله دا مواصلاتي لارې دا انکشافي پلانونه 15 کلن دا پخوا هیڅ نه وو لډې په جوش دغه باندې د کار روانو د غرب او د شرق دواړو کابل میدان او روسان جوړ ک قندار میدان او امریکایان جوړ دغه همداسې پولی تخنیک روسانو جوړ کړ او پونتون د کابل امریکایانو جوړ کړ. یعنی دا هغه وختو چې افغانستان مخ په ترقی و. متاسفان دا ارزه کې چې لاړ شي هغه وخت کې لکه دا د سالنګ لوی لاره دا د قندار او د هرات لوی لاره د کابل د قندار لوی لاره دا د ننګرهار لاره دغه د تولید د برق د تولید فابریکې لکه د سروبي لکه د لغلو لکه دغه بند دغه د درونټې بند او برق دغه د ننګرهار کانال دغه کارونه ټول هغه وخت وشو.
کاکر صاحب راغلی امریکې ته ژوند هم دلته پایر دی یو مهاجر په توګه دی یو کډوال په توګه دلته ژوند تاسو ته څنګه وو؟ د خپل د ژوند ځینې برخې قصه راته وکړئ.
خو زه چې امریکا کې بلد وم او بین المللي سفرونه ما ډېر کړي وو نو دومره مشکل ماته نه وو. دلته چې زه راغلم ما خپل کار په ملالومتیت کې څلور کاله نورم وساته. دلته به یو څو موده راغلم نور به خپل کار ته تلم. بیا چې د هغې ځای نه را خلاص شوم دلته مې د فیرفاکس کاونټي کې یو کار پیدا کړ د خلکو د استخدام او کاري ځواک د انکشاف د متخصص په ساته ما کار شروع کړ. پنځلس کاله ما کار وکړ دلته او ډېر ځوانان ډېر خلک امریکایان او نور د بهرنیان ما تربیه کړه چې څنګه دی کولای شي کارونه پیدا کړي او کارونه ته آماده شي. درس مې ورکړه د کمپیوټر درسونه مې ورکړه خپل وطن نه که د کمپیوټر درسونه محروم شوی وم خو دلته دا کار ما دوام ورکړه او دا کار مې تر نولس سوه اولسم کال پورې دته دوام.
ماشاءالله ډېر لنډ موده کېږي چې ښای کار پرېښی دی. کاکر صاحب دوه خبرې موږ په ټولنه کې تاسو په اړه مشهورې دي. یوه خبره دا ده چې تاسو ماشاءالله ډېرې هڅې کړي چې مثلا فرهنګي ټولنې رامنځته کړي حتی مذهبي ټولنې رامنځته کړي د جماعتونو په رامنځته کولو کې هم هڅې کړي دي. تر څنګ یې ماشاءالله یوه ښه لویه کورنۍ لري چې ماشومان هم لمسیان هم دا ټول افغاني فرهنګ سره ډېر ښه آشنا دي پښتو غږیږي. دا مسله د تاسو په اړه دوستان همیشه یادوي که یو څه راته ووایي چې څه هڅې مو کړي د فرهنګي ټولنو او د جماعتونو په رامنځته کولو کې دلته تاسو خو یو لویه موده وخت تېر
کړی. ډېره په زړه پورې خبره ده. کاشکې ډېر وخت هم لرلی او دا کوم
په لنډه توګه یې راته ووایي.
زه به لنډ درته یم. دلته چې راغلم نو ما وغوښتل چې د دې ټولنې یو غړی شم یو فعال غړی شم. خود مسجد نه مې شروع کړله. مسجد د یو مؤسسه وه دلته خلکو جمعیت جوړ کړی و کرایي جمعیت و خلک به راتله. ما غوښته چې د اولادونو دپاره دلته درس او حتی د ژبې د پښتو ژبې د نو ما کوشش وکړه چې دواړه وکړمه هم دغه درس مذهبي درسونه قرآن کریم دینیات دا که وکړی شو د دې لارې نه ولې چې اولادونه ضرورت لري چې تربیه شي. بل د پښتو ژبې نه امکانات یو څه اندازه مونږه برابر کړو. یو مکتب هم جوړ کړ د پښتو ژبې لپاره او هغه هم وړاندې بوته تر یو اندازې پورې حتی ما خپل لمسی په هغې کې پښتو زده کړه او بیا یې وایس آف امریکا کې درس دغه کار شروع کړ. یو تعداد خلک مونږ دغه کړو. بل کلتوري بعضې پروګرامونه مونږ کول چې د افغان ملي ټولنه په نامو باندې او مسا وه. مونږ به هره میاشت یو رنگین پروگرام جوړو په دې پروگرام کې واړه زړه آتا شاعران او ادیبان براتل دا په پښتو ژبه باندې دا پروگرام مخزما فامیل لونی می اولادونه می مسیان می ټول په دې کې اختاو بول دا د مسجد موضوع ضعیف و دا مونږه وکولای شو چې دا زمونږه کورنۍ نه مې خدا 50 نفر نوم زیات شي دي ما کله کله وایم مونږ درې کسه راغلو او دلته کله جوړ کا
ماشاءالله
انا کاکړانو کله مشهور دي پښته دا د مدینه اسلامي سنټر
نن داسې د کاکر صاحب رازم دي ته کاکر صاحب یو لوی عمر تیر کړای شاوخوا 3000 افغانان تازه امریکې ته راغلل تاسو یو عمر دلته تیر کړای دی څنګه دا تازه نیوی راغلی افغانان کولای شي په امریکا کې له فرصتونو نه ګټه واخلي
زه نه پیغام پدې خبره خو زه ډیر خوشاله یم ولې چې مونږ هغه وخت کې بچا امریکا ته راتلو دې د پاره راتلو چې درس وای او بیرته لا شو د خپل پوهه د وطن په اباده کې په کار واچو دا کار د بین لاړه اوس د مخزونو فرار دی دې ته زه ډیر خپای ما ولې ملک د بین نزی جامع ده نن که یو راغله سبا بل راځي بل لکه خفغان په دې کې دي چې زمونږه کادرونه د لاسه ورک او دا کادرونه چې دلته راغلي دي په خو به چې څوک راغله دلته د ماته اوسه ورته داوا چې تم څه څونه درس ویلې دي هغه اوس پرې دی دلته د سیو کوي چې یو کورس ورکی زه دا ما دا استخدام کار په غاړه لره او یک شاپ دوی ته باندې دلته زمينه مسايده ولا چې یو کورس ولوني یو مسلکی کورس ولوني او هغه یو سرټیفیکټ په لاس راوړي بیا پاره کې یې کار وکړي وسم نه ماته اوسه هم دا کار دی باندې که زمينه مسايده شي لاړ شي بیرته خپل وطن آباد کړي ما دا ترجمانان چې وخت راتله په دې کې ما یو شپر لیکل دی او ډیر پکې وړاندې تلې مړ د امیر دا خبره ما شریک کړې دي
درنو لیدونکو کاکر صاحب د خپل د ژوند خاطراتو یو ډیر خپل کتاب لیکل چې سونو صفه لري او په ډیرو جزئیاتو سره دغه د خپل د ژوند هغه مهم ټکي لیکل دي چې د کې د نوی نسل ته د یو درس او پند وبرات غوندې کې د شته منګټه تری واخلو او دا نن د دې کتاب د معرفي غونډه وا او مول کاکر صاحب نه غوښتنه وکړه چې ما ته فرصت راکړي دا سره خبرې وکړي چې دا فرصت ما ته راکړه ماشاءالله مېلمانه هم د اوس ټول روان دي نو زه ډیره مننه کوم کاکر صاحب تاسو نه
او مننه کوم چې رااله
کور ودان
هم سره مرکه وکړله خو یو کې چې دغه ناچی شي ما ټولنې ته وړاندې کړې خاص د ځوانانو ته یو سرمش خو ګرځي که زه مړ شم ما قران یو څه مې پریخي چې زما اولادونه ستاسو اولادونه او د دې زوري دي ټولنې د افغانستان ته یو تګلار شي یو څه چې ستکی نو زه غواړم چې تاسو رااله ما سره مرکه وکړئ
کور ودان تاسو ته عمر او صحت او خوشاله ډاکټر ژوند غواړم ډیر مننه کور ودان درنو لیدونکو دا و دېونه خبرونه هله د چې د خبرونه موضوع مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر څو بیا هم راتلونکي یو نوی موضوع سره تاسو خدمت حاضرې کوم تاسو ټول په لوی او بخښنه خدای سپارم